طالبانو څخه د نړۍ او اسلامي هیوادونو په غوښتنو او د طالبانو د حکومتولۍ په طریقه د ملمنو سره خبرې کوو. آیا طالبان د اسلام په اساس حکومت کوي؟ او په دویمه برخه کې د چمن پر پرلټوالو د بریټ بسرنګوالي د ملما سره خبرې کوم. او د چمن او کویټي ترمنس لاره پر څلور مورز هم تړلې ده. د چمن پر روان پرلر کې موجود کسان وایي چې په دوی باندې د چارواکو لخوا بریټ شوی چې په کې زیات شمیر کسان ته البته مرجوب لا وخته ده او همداشان د پاکستان سرحدي ځواکونو چارواکو بیا ویلي دي چې دا د هغوی په ضد دسیسه ده او ادعا لري چې دا کار پر لټوالو په خپله کړی ده. په دې به هم زما بل ملما به رڼا واچوي. زه ګالیا رڼا نورستاني ما هیله لرم چې د دې خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شي. په سر کې هم څو لنډ خبرونه لرم. د طالبانو حکومت د کورونا چاره وزارت وایي چې د ځایي خلکو په غوښتنه د ځواکونو هغه غړي محکمې ته معرفي کوي چې د بدخشان په ارګو او دریم ولسوالیو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پر سر د شخړې پر مهال یې په ځایي خلکو ډزې کړې دي. د طالبانو حکومت د دغو ولسوالیو سپینګیرو او قومي مشرانو سره خبرو کې دا هم منلي دغو ولسوالیو ته د کوکنارو فصلونو اړولو لپاره تللی ځواک بدلوی او پر ځای به نور کسان پر استوي. د طالبانو د کورونا چاره وزارت وایي چې ځایي اوسیدونکو هم دې ته غاړه ایښې چې د کوکنارو د کرل شویو فصلونو د منځه وړلو مخالفت به نه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو فی ویلي که د افغانستان نفوس سل تنه وي وڅلوي هي د ژوند پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د دبليو فی د راپور له مخې د افغانستان نفوس څه باندې 30 میلیونه تنه دي چې پر یو دریمه برخه له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د یکشنبه د راپور له مخې په افغانستان کې د 3.1 میلیونه اړو کسانو له ډلې ډیری ښځې او ماشومان دي. او د اسرائیل د ټانکونو یوې لوانن سهار د غزي تړنګه پر هغه برخه ولکټینګ کړه چې رفح ښار ته نږدې پروت دی. د سشن بيفوره سره د اسرائیل پاوز د رفح له لارې د خپل پوزیانو د ننوتلو انځورونه خبره کړل. او د اسرائیل پاوز د سشن په سهار اعلان وکړ چې د دې مهمه لارې عملیاتي کنټرول په لاس کې واخیست. په داسې حال کې چې امریکا ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو خبرداري ورکړی و چې د فلسطینیانو په یو ډکه سیمه کې د بریټ پیلېدل ښایي د یوې بشپړې تراژدۍ لامل شي، خو اسرائیلي چارواکو له دې وړاندې ویلي و چې د حماس د لمنځه وړلو لپاره په رفح بریټ اړین دی. که څه هم د حماس له چارواکو سره د اوربند پر سر خبرې حماس حساس پړاو ته رسیدلی، خو اسرائیل ویلي دی چې د حماس شرطونه د هیواد له غوښتنو سره سم نه دي. خو د نورو خبرو لپاره به قاهرې ته یو پلاوی واستوي. د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی له طالبانو د ټول شموله حکومت جوړیدو او د میرمنو حقونو خوندیتوب غوښتنه کړې. د اسلامي همکارۍ سازمان د ګامیا په پلازمینه کې د خپلې 15 مصر مشرزه پریکړلیک په یو برخه کې د افغانستان سره د مرستو کولو سربیره د میرمنو او نجونو زده کړو او کار پر حقونو هم ټینګار کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دغه وزارت یو بیان په مشرۍ یو پلاوی افغانستان نه د اسلامي همکارۍ سازمان په دغه سرمشریزه کې ګډون کړي. د دې خبر نور حال په دې راپور کې ګورو. لدې ورسته به د پروګرام د ملمنو سره به پرې بحث هم ولرم.
د اسلامي همکارۍ سازمان د 15مې سرمشریزي دوه ورځې غونډه د یو پریکړلیک په خبرولو سره د ګامبیا په پلازمینه کې پای ته رسیدلې. په دغه پریکړلیک کې د فلسطین او نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې میرمنو ته د حقونو په ورکړې او ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار شوی.
په افغانستان کې د مقاماتو څخه یعنی د طالبانو څخه غوښتنه کیږي چې د دوامدار ثبات او د بشري حقوقو د ساتنې لپاره په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو د اساسي حقوقو په برخه کې د ټول شموله حکومتداري لارې ګامونه پورته کړي.
د اسلامي همکارۍ سازمان په دې پریکړه کې د طالبانو سره د تعامل په دوام سربېره د افغانانو د کړهونو د کمیدو لپاره هغوی سره د بشري مرستو په برابرولو باندې هم ټینګار شوی دی. دغه سازمان د حاکم او چارواکو په نوم له طالبانو غوښتنه کړې چې ډاډ ورکړي تر څو افغانستان خاوره د تروریزم پر ځالو بدل نه شي.
کانفرنس په افغانستان کې د ټروریزم او افراطیت سره مبارزي او دا ډاډ ترلاسه کول چې دغه هیواد خاوره په هیڅ بڼه د ترهګرو ډلو او یا شبکو لخوا د خوندي پناه ځایونو په توګه ونه کارول شي په دې باندې هم ټینګار کیږي. هغه ګواښونه چې له افغانستان څخه راولاړیږي باید ورته حل لاره ولټول شي.
ځینې سیاسي فعالان او دینی عالمان طالبانو ته د اسلامي همکارۍ سازمان سپارښتنی بې ګټې بولي.
په تیرو 16 کلونو کې او آی سی او د نړۍ اسلامي هیوادونو علماي کرامو بار بار په طالبانو باندې دا غږ وکړ چې د توندلارۍ څخه لاس واخلي او د اعتدال نارمل ژوند ته طالبان راستانه شي. خو طالبانو هیڅ وخت د دغو علماو او د او آی سی خبرو ته کوم ارزښت نه درکړی. په دغه تیره میاشت کې د اسلامي ټولنې مشر شیخ محمد بن عبدالکریم ال عیسا ویل چې طالبان د اسلامي نړۍ باور ورستر بلې د لاس اور کوي، د خود سره توپیری چلن کوي او دا توپیری چلن په اسلام کې ځای نه لري. د طالبانو سیاست په جنسیتی توپیر ولاړ سیاست ده.
د طالبانو حکومت د اسلامي هیوادونو د 15 سرمشریزي پریکړه لیک په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي و چې دغه سرمشریزي په غونډه کې دغه وزارت ویاند او د نړیوالو ټولنې د برخې مشر عبدالقهار بلخي ګډون کړی و. احسان لاریو زای، امریکا غږ، واشنگتن.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې له چارواکو نه
خبرونه
پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وی.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
او سم رازو د خبرونې دویم راپور ته د چمن پروان پرلت کې موجود کسان وایي چې په دوی باندې د چارواکو لوري بریچ شوی چې پکې زیات شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا اړول شوی ده. د پرلت بیان وایي چې پر پرلت د چارواکو لخوا په حمله کې درې کسان وژل شوی دي او د شلو څخه زیات ژوبل دي. خو د سویل روختون چارواکي وایي چې شپږ ژوبل کسان او یو مړی روختون ته راوړل شوی دی. د پرلت کمیټه د دې پیښې په ځت په چمن خار کې کاربندیز او کوټه چمن لارې لوی لارې هم بند کړی ده. په دې حق لمونږ یو راپور لرو. د راپور نو وروسته به برته د پروګرام نور برخه ته به ورشو.
په
چمن سره د شهر کې هغه محل د ځای خوارکوشو او د ایبسي چارواکو ترمیز نشته پیل شوه. کله چې دغه خوارکوشو د خپل خچیرو گاډي د ایبسي مرکز مخته ودرولې او احتجاج پیل کړو. په دغه محل ځای خلک وای ایبسي احتجاج کوونکي د مرکز د مخه څخه د لری کولو لپاره پر دوی حمله وکړل. د چمن د پرلت ویان صادق اڅکزي وویل چې پاکستانی ایبسي چارواکو پر پرلت هم حمله وکړل او ناتار ډزې پر پرلتوالو باندې وکړې او د پرلتوالو خیمه وسوځولې او شتېج مات کړو. چې دغه حمله په ځای د دې لخوا په چمن شار کې کاربندیز وي او د کوټي چمن ترمیز لوی لار به بند وي تر څو چې دغه حمله کوونکو په ضد قانوني ګام نه وي اخیستل شوی.
پر پرلت چې ناس خلکو باندې ټکان اولی انسوګیز ټکان خیمو ته ور واچوي. ډیر ځوانان پکې شهیدان چې تر اوسه دوی پورې کله اپسیټ کوارټر لې وړي دي. ډیر ځوانان زخمیان دي او په پرلت ووز د کاربندیز پرلت ووز مکمله د شهر د بندیدو اعلان وکړي او سلار بوم باندې هر قسم تجارت به باندې.
د چمن دولتي روختون ته به عملی یو غړی عبید الله و بی وی دی وته وویل چې چمن سوال سپټال ته وکسان چې پکې یو مړی او شپږ ژوبلو راوړل شول. چې پکې د دوه ژوبل کسانو حالت مرګونی او د نورو درملونو لپاره کوټه ته ولېږل شول. خو د پرلت کمیټي ویان وایي درې کسان وژل شول او د شول څخه زیات ژوبل شول. چې دغه ټول د ایبسی لخوا په دوزو کې ولګیدل. خو د چمن ایبسی ویان د خبرو سنیت ته لېږلی په خپل بیان کې پر احتجاج کوونکو د کولو څخه انکار وکړی. د پرلت کمیټې یو مشر غوث الله اڅکزي وویل چې دوی لخوا سخت احتجاج اعلان شوی و. دغه احتجاج سبوتاج کولو لپاره ایبسی پر پرلت حمله وکړل اما ولس یې په ډزو وویشتی.
ایبسی او پرلت یو پلان نشي و. پرلت یې په ډېر کم خرابوي چې دا دامن پرلت و. دا د ټول ولس پرلت و. د خپلې مطالبې د خپل باډر د غوښتنې لپاره د روزګار لپاره چې پرلت لګولی و بیا په پرلت کې و خیمو ته ور واچوي. اته خیمې وسوځلې ځوانان یې درګولي وویشتل. موږ نو د صبر پیمانې ډکې.
د پرلت کمیټې د پریکړې سره سم په چمن شاد کې کار بندي شوې دي او د کوټي چمن لوی لار هم دا وخت د هر ډول تګ ورتګ په مخ بند ده او احتجاج کوونکو د یو کس مړی دا وخت د احتجاج په توګه د ځلې سرکاري ودانۍ مخ ته ایښې دي او د حکومت څخه د دغه د ډزو په پیښه کې ککړ خلک په ضد کاروای کول غوښتنه کوي. په چمن کې د آل پارټي استاجر لغړی اتحاد لخوا پرلت د تیور یو سل و نیوي ورځو راهیسې روان دی او د حکومت څخه پر چمن دروازه د افغانستان سره تګ ورتګ د پخوا په څیر پر شاته کاټ او افغان تذکره باندې غواړي. خو پاکستان د تیر کال د نومبر د اولی نیټې څخه تګ ورتک پر پاسپورټ او ویزه باندې عملي کړی دی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
قدم لیدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې مې ویل چې د اسلامي همکارۍ سازمان یو ځل بیا د طالبانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو او نجونو حقونه تامین کړي. په داسې حال کې چې تیر میاشت طالبانو هم د ملګرو ملتونو د ورته غوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې د دغه سازمان معیارونه او ارزښتونه د بشري حقونو په اړه چې لویدیځي پابندي دا د هغو ارزښتونو څخه توپیر لري چې طالبان یې پیروي کوي او دوی د شریعت پر بنسټ د افغانانو حقونه ورکوي. په دې حق لپاره د پروګرام د مل مسره بحث کوم چې دا شبه د سکایپ لاره په خبرونه کې را سره مل شوه دی. ممکن د خبرونه په لړ کې یو بل قدممن مل به هم را سره مل دي. خو د اوس لپاره د په هنتون استاد او د چارو شنن کې جاوید مومن صاحب ته په خبرونه کې خراغلاستم. مومن صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. لومړی کدی ته راشو چې تر اوسه د اسلامي همکارۍ سازمان او د علما او نورو ډلو له طالبانو غوښتي چې پر کار او زده کړو لګول شوي بندیزونه مخصوصا د میرمنو البته دا لري او یو ټول شموله حکومت دی جوړ کړي. د دوی په وینا دا د طالبانو البته چې دا د غرب غوښتنې دي او دا غیر اسلامي ګڼي. دوی ولې بیا د اسلامي نړۍ او د نورو هغه یوادونو چې هلته اسلام شته او اسلامي حکومت شته د دوی نظر او غوښتنې نه مني؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی نورستانی سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. مخکې له دې چې رسمي ساس پوښتنې ته لومړی خو باید د مقدمې په شکل دا وایم چې د اسلامي همکارۍ سازمان دویم دولتي سازمان دی، یعنی ملګری ملتونو سازمان نه یو ستر سازمان، هغه د اسلامي همکارۍ سازمان ده. ولی بدبختانه د دې لپاره چې اسلامي نړۍ یو واحد لیدلوری، یو واحد سیاست، لکه څنګه چې په عثماني امپراتورۍ نه مخکې درلود، هغه شی شتون نه لري. یعنی په اسلامي نړۍ کې پخپله د هویت او د مشروعیت بحرانونه رامنځته شول، او په اوس وخت کې اسلامي نړۍ تر ډیره بریده پورې ډیره هیوادونه هغه د لویدیځو هیوادونو تر تحصیل لاندې دي او هغوی سره یې ګډې دي مشترکې ګټې ورسره لري. نو د دې لپاره دوی هیڅ کله وخت په یو واحد دریځ باندې سلا شوي نه دي. هغه څه چې غربي نړۍ وایي لویدیځ هیوادونه وایي هغه شکل دوی هم همدغه یادونه کوي. زما هدف دا ده چې په اوس وخت کې دیني موارد دي یا نړیوال نورمونه دي چې هغه واحد لیدلوری لري، یعنی اسلامي نړۍ هم هغه څه غواړي او لویدیځ هیوادونه هم. مثلا پوس په افغانستان کې تاسو وګورئ هغه کومې سوژې چې تکرارېږي په هر غونډه کې، په هر ځای کې، په ملګري ملتونو سازمان کې، سیمه ییزو سازمانونو کې او په هیوادونو کې هغه سوژې دي، تکراری ځوابونه دي. هیڅ کله وخت یو حل لاره ورته موندل شوې نه ده، نه د اسلامي نړۍ هیوادونو لخوا نه او نه هم د لویدیځو هیوادونو او په خپله دننه په افغانستان کې هم ځوابونه تکراری ورکړل شوي چې هغه واضح دي. مثلا د بشر حقوق دي، حقونه دي، ټول شموله حکومت ده او د ښځو هغه حقوق دي چې هغه د زده کړو مسله ده او د کار مسله ده. په ځینې مسایلو کې ګډ اشتراکات شتون لري، یعنې په اسلامي نړۍ کې هغه غواړي او په لویدیځ هیوادونو کې افغانان هم هغه غواړي. مثلا د ښځو هغه حقوق دي، حقونه دي چې هغه د زده کړو مسله ده، خو تر اوسه پورې د زده کړو په مسله کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی، دی نه کور دننه او نه هم اسلامي نړۍ دې ته اړ شوي دي چې بل اخره یو د حل لاره پیدا شي د دې لپاره. ځکه په اسلامي نړۍ کې تاسو وګورئ حتی هیوادونه دوی مختلف سیاستونه لري، دوی مختلفې ګټې لري هر یو، او همداسې لویدیځ هیوادونه اوس دا سمه ده چې هغه څه چې حتی په دا شل کالو کې ول د زده کړو په مسله کې، نو هغه په دا شل کالو کې څه چې په امریکا کې ول هغه خو په افغانستان کې نه ول. ځکه د افغانستان کلتور و فرهنګ و دین ته په پام کې نیولو سره هغه ترسره کېدل. اوس هم لویدیځ هیوادونه هیڅ کله وخت د دوی غوښتنه دا نه ده چې څه چې په لویدیځو هیوادونو کې د کار مسله ده که هغه د زده کړو مسله ده هغه د افغانستان
مننه کوم مومن صاحب لانی کمرغه په خبرونه کې مصر بل ملهم بل شوی د بهنتون استاد نور رحمان ثاقب صاحب چې دوی ته هم سړی مشي وایو. ثاقب صاحب تاسو خو د پروګرام په موضوع باندې خبري است چې مونږ په کوم موضوع باندې خبرې کوو، غواړم چې دوی ما پوښتنه تاسو سره مطرح کړم چې په اسلام کې حکومت باید څه ډول وي او آیا د طالبانو حکومت چې د خلکو د اراده او د ټولو طبقو په شمول د خوځو او انجونو حقونو ته اهمیت نه ورکوي، کولای شو چې د یو اسلامي حکومت د یو اسلامي حکومت نوم دی تورکو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو استاذ ملمتا استاذ د رادیو تلویزیون لوري مو کتم کو اوریدونکو ته
علیکم سلام.
دا تاسو ته وایم چې په بعض موارد باندې د یو چانه اسلامي نوم اخیستل او په بعض موارد باندې ورته اسلامي نوم ورکول دا پوره خبره نه ده، ځکه چې اسلام خو یو تکمیل دین دی. دا د اسلام پیغام دی چې د قرآن کریم چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. نو اسلام کې هر څه کامل دی، دا نشي کېدای چې یو برخه د اسلام نیمګړی پاتې وي او بله برخه د تکمیل یا د زده کړو برخه د پکې نیمګړې پاتې وي او د کار او د اصلاحاتو برخه د پکې تکمیل شوې واوسي. نو کله چې موږ د اسلام څخه خبرې کوو، که اسلام کې د هر مرض، د هرې ناخوالې، د هرې پدیدې حل شته دی او د یو تکمیل شوی دین دی. خو داسې هم نشي کېدلی چې یو حکومت یا په اصطلاح باندې یو شخص بعضی اسلامي موارد په ځان کې راولي او ورته ووایو چې تا پوره نه دي راوستلي، نو دا یو اسلامي شخص نه دی، دا یو مسلمان شخص نه دی، یا دا یو اسلامي حکومت نه دی او په دې باندې اسلامي حکومت اطلاق نه کېږي. دا خبره هم سمه نه ده. که چېرته اصلاحات موږ روان واوسو او وګورو په خپلو سترګو باندې چې هغه طرف ته روان وي، هڅې د اصلاح طرف ته روان وي، نو بالکل اسلامي حکومت ورته ویل کېږي، یو لږ مشکل نشته.
بله مننه کوم. مومن صاحب د اسلامي همکارۍ سازمان چې پکې ټول اسلامي هیوادونه دي، دوی باید څه وکړي، څه ډول توافق وکړي چې په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې په افغانستان کې شته ستونزې د اسلام په چوکاټ کې حل کړي. اداقل
دلم را خدای چې د اسلامي همکارۍ سازمان ته وګورو او سیمه ییزو سازمانونو ته وګورو، مثلا لکه ناتو، شانګهای، هغه سره ورنی چې هغه سازمانونه لري، بدبختانه اسلامي همکارۍ سازمان تر دې بریده پورې د مسایلو په حل کې پاتې راغلی دی او په دې نه ده توانېدلی، ځکه هلته مختلف لیدلوري دي، مختلف هیوادونه یو واحد نظر دوی نه لري. حتی اسلامي هیوادونه اوس تاسو ګوري لمون ندیر لنور هیوادونو هند نور نه مخته مونږ ته پاکستان دی په لمړی دا مونږ ته ستونزې جوړوي، ځکه چې اسلامي هیواد هم دی او مونږ هم اسلامي هیواد. نو دلته ملي ګټې دوی مختلفې دي، واحد لیدلوری نه لري. ولی بیا هم کولای شي چې علما د دې هیوادونو کاغه د مصر دی کې د دیوبند کې د نورو هغه مشهور علما دي او د اسلامي هیوادونو همکاروی سازمان دی داسې یو غونډه ونیسي چې هغه کې اسلامي امارت چارواکو ته بلنه ورکړي، هلته دلایل ذکر شي چې کومو دلایلو پر بنسټ باندې تر اوسه پورې په افغانستان کې مثلا دغه مسله نه ده حل شوې، ځکه دا
یوازې د ذکر او چوز نه دی. دا پښتنه مې اوس کوله مومن صاحب چې د افغانستان په اړه وخت په وخت ناشته کیږي په دې سازمان کې، هم د افغانستان په اړه بحث وشو. یو میا شوړاندې دوی د دې سازمان غړي د طالبانو سره هم لیدلی وو، خو په دې ناشته کې دوی ته بلنه ورکړ شوی نو. نو په دې صورت کې دوی څنګه د نړیوالو غوښتنې ومني او یا هم مخامخ استدلال وکړي؟ دغه دوی ګډون په داسې کانفرنسونو کې اصلا اهمیت لري؟
زه فکر کوم چې حداقل مونږ کولای شو چې دغه بهانه ختمې کړو. اوس که چې ته مثلا نړۍ هیوادونه یا د اسلامي هیوادونه فندلای لري، خو مخامخ که چېرته هغه لورې چې ورسره اختلاف کې دي یا ورسره ستونزه ده، نو د هغوی دغه مخامخ واورېدل شي چې دوی څه غواړي، څه دلایل لري، اتمانې او دلیل ورته لري. نو دا به ښه وي چې زه فکر کوم چې یو ګډه ژبه رامنځته شي، حداقل یو بل پوه کړي. خو دا چې یو مسلې باندې یو خبرې روانې وي خو د هغې مسلې اصلي اړخ نه وي، بیا زه فکر کوم چې دا مشکلات رامنځته کوي او نتیجه یې مثبته نه ده، بل نتیجه یې منفي ده.
بله مننه کوم مومن صاحب، د دې لپاره چې په دې برخه کې نور وخت نه لرم او ثاقب صاحب تاسو هم په خبرونه کې په ځان مل شوي، نو ستاسو نه هم ډیره مننه کوم چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. خو دې بحث ته نور ادامه نشم ورکولی. کور مو ودان په خیر اوسئ.
خوشاله اوسم.
ستاسو هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د سال د خبرونه سره یاست. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د روان احتجاج له کبله د چمن او کوټې ترمنځ لوی لار نن پر څلورم ورځ هم تړلې ده. د احتجاج ګډونوالو د دې ترڅنګ په چمن کې د پاسپورت دفتر او افغانستان ته د تلونکو هر ډول ترانسپورت مخه هم نیولې ده. دوی وایي د پرلر ترڅنګ پیل کړی دا احتجاج به تر هغه وخت روان وي چې حکومت یې غوښتنې نه منلی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په یو خبری کانفرنس کې د پاکستان له حکومت غوښتنې چې په چمن کې پرلطوالو برید او په دې پیښه کې خل امنیتي کسان دي د قانونون منګولو ته وسپارل شي. دا احتجاج تر هغه وروسته شوی چې د چمن پرلطوالو په وینا د می پر څلورمه د سرحدي ځواک سرتیرو پر هغوی ډزې وکړي. په دې حق له پروګرام د مل مسره خبرې کوم خبريال چې دلته د واشنگټن ډي سي نه را سره په خبرونه کې مل شو دی، حزب الله خان صاحب. ډیر مننه کوم تاسو دوه وخت او مننه کوم چې زمون بلنه مو منله. راځي پهل په دې وکړو چې د چمن پر لټوالو څه فکر کوي چې چا بریټ کړی؟ سرحدي پاوز ادعا کوي چې دا دوی نه دي کړی. ستاسو برداشت د دې پیښې نه څه ده؟
ډیره مننه. چمن پر لټ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده دا د نړۍ د معلوم سیاسي تاریخ پر ټولو لوی پر لټ دی. د دې مخکې په نړۍ کې یو لوی پرلط چې څه وایو هغه د سان فرانسیسکو د ډیسیبلټی رایټس په نوم سره هوا بیا کې وو. خو دغه د دې غوښتنې مکمله بشري دي. مخکې پر یو پیسفل پرلط باندې ناستو چې د پاکستان فورسز ور باندې راغلو او پر دی باندې اټیک وکړو په د دې سپیکرانو او په د دې خیمه وروسته له پزور یا د دې پرلته لیر کړو او څنګه یې پر واچوي او هم دغه رنګ داسې ټپانې پر وکړو لکه د یو قوم ملکو چې سره جنگ وي په نتیجه کې دوه کسان ژوند له لاسه ورکړی دي او هم دغه رنګ نه کسان زخمیان دي په دغه پرلت کې خو دغه احتجاج کوونکي دا وایي چې پاکستانی فورسز پر موږ باندې سپیډ فایرنګ کړی دی د دې ټول ثبوتونه په ویډیوګانې کې پراته دي پاکستانی یا پاکستانی ملیشیا چې لږه هر څومره انکار وکړي خو دا په دې نسی کېدلی چې هر څه ویډیو کې پراته دي
بله اوس دغه پلټ او د حکومت ترمنځ ولې روغ نه کیږي تقریبا دا څو میاشتې شوې چې دوی پلټ کوي خو حکومت هیڅ اقدام نه کوي ولې د دې پر ځای چې دوی سره موافقه ته ورسیږي برعکس وضعیت نور هم خرابېدو خواته روان دی
حکومت پاکستانی حکومت د پښتون ایشوز خپل ایشوز بر سره بولی نه البته په وطن کې بل خصوص په دغه سیمه کې د لکونو خلکو معیشت چې دی هغه هم دغه د ډیرون لاند د چمن پر گیټ باندې دی البته نه انډستری ستا نه نور جاب اپورچونټی ستا نه اوستا د پښتونونو د دې لپاره یو وزنۍ د کم سوچ چې دی هغه د کمن د کیټ اسا خلکو حالت کاروبارونه تړلې دي اوس پاکستانی ګورنمنت په دې تداوی کوسو کدل ته بزنسونه کوي نو تاسو به پاسپورتونه او ویزه اخلي بل د ځای خلک دا ورته وایي چې دلته موجه دا په هیڅ صورت کې په دې باندې نشو کولای بل چې د ډیورنډ لاین مایده وسوا او د ګندمت مایده وسوا او د کابل مایده په 1921 کې وسوا په هغه مایدو کې هم د ډیورنډ لاین شاوخوا افغانانو ته دغه حق ورکول شوی وو چې دوی ودواړو خواوو ته تګ راتګ بزنسونه تجارتونه کلچرل ایونټ هغه دی بغیر پاسپورت او بغیر ویزو کولای شي په بل خاطر پاکستانی فورسز دا ورته وایي چې تاسو پاکستانیان یې پاکستانی ایدنټیټی به قبلوي او د پاکستانی په توګه باندې به تاسو افغانستان ته ننوځي خو دا دلته ځایي افغانانو ته په هیڅ صورت کې په دې باندې نه ده قبوله هغه دا وایي چې په 5000 کلن تاریخ سره موږ او افغانستان چې زموږ خپل وطن دی او موږ په جوړه راپېټلی یو موږ په هیڅ صورت باندې خپل وطن ته په پاسپورت باندې نه ځو او موږ په هیڅ صورت باندې د افغان ایدنټیټی موږ لا
وس یو خوا هم شاتک نکی داسې بریخي اوس هلاره سده ستاسو په نظر څه فکر کوي د بختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سکسي هم ویلي دي چې وس دغه پیخه چې رامنځته شوې ده ویلي دي چې د دې پیخي سیړنه دی باید وشي د غوښتنو ور اخوا څه فکر کوي چې وس به څه وشي کپلان ټکی راته وایست
دغه وخت پښتونخوا یو رنګ د اکنامیک جنوسایډ سره مخامخ دی پښتون کچيري د پاکستان دغه د پاسپورت او د ویزې دغه ډیماند ومني پښتون به د اکنامیک جنوسایډ سره مخامخ کیږي په یو نیوی د نیوی سره به په پښتون وطن کې یو ډیر لوی موزه او تندر رامنځته کیږي او دا د پاکستان غوښتنه د تسکیری د پاسپورت او د ویزې دا پښتون په هیڅ صورت کې نسی منلی دا د پښتون یو رنګ د مرګ
خبره
ده پاکستان هم ودی ته نه دی تیار چې لدی ولار سينو حالات داسې معلومیږي چې پراتونکو ته هم ډیر خرابیتو ته
پاتې مننه کوم ډیر مننه کوم خبريال حزب الله خان صاحب ستاسو د وخت او زمانې څخه کور مو ودان دیر قدر ملیدونکو په همدې ځای د خبرونه هم پاتې رسیدي.